د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې دې بحث څخه راغلاست. زه وحید فیضیم او په دې بحث کې له ما سره په پاکستان کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل صدیق الله کاکړ میلمه دی. کاکړ صاحب، دې بحث څخه راغلاست.
مننه کور مودان څومره څنګه بلاله راکړه او وخت میرا مننه
ډیره مننه. سلامات اوسئ. راځي دا مرکه له دې نه پیل کړو چې په پاکستان کې د افغانو کډوالو وضعیت څنګه دی؟ تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې افغانان کچې وګورو د ډېر زیات مودې د څلوېښت کلونو دلته دی میشتې، خپل زندګي کوي. کوم چې جمهوریت لاړ، بیا د طالبانو حکومت راغله، د هغه بعد بیا په کال 2022 په آخري کې پر دغه افغانانو باندې نیول زیات شوله. بیا په هغه شپو کې زیات په نیول شو. بیا په کال 2022 کې دغه رقم کله زیات نیول شوي، کله لږ نیول شوي. خو دغه چالو چلن کله زیات نیول، کله لږ نیول، دا شروع دي. تر اوسه پورې هم دا دوام لري. هر ورځ 500 نیول شوي افغانان چې دلته په زندانونو کې شپې تیرې کړي، نو هغه وروسته بیا د افغانستان ته په زور جبري ډول ډیپورټ شي. دغه چلن ورسره کیږي، د افغانانو سره ودې کیږي. د دې شاته که موږ وګورو، د دې څه عوامل دي؟ هغه دا دی چې پاکستان دا تور پورې کوي په افغانستان حکومت باندې. افغان حکومت د ټي ټي پي سره، یعنې تاریخي طالبان پاکستان سره د تعلقات لري. نو افغان حکومت پریشرایز کول، په هغه باندې فشار راوړل، دغه افغان کډوال نیول کیږي. دویم، پاکستان وایي چې زما په ملک کې ترورېزم دی، نشګردي ده، حملې دي. په دې کې افغان وګړي ملوث دي، هغه کې هغه افغانان هم دي چې دلته په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. دریم، پاکستان ځینې داسې هم دغه ستا چې دی د انټرنیشنل کمیونټي سره، یعنې د نورو ملکونو سره د پیسو غوښتنه د دوی په مد کې کړې ده. که چیرې دوی ته هغه فنډ نه کړي، ور هغه پیسې ور نه کړي، بیا دوی پر دې خلکو باندې هم داسې افغان کډوال باندې داسې بدخود ورسره وکړي، دوی ونیسي. در څو هغه انټرنیشنل کمیونټي په دې خبره چې بیا پاکستان ته څه اډ ورکړي، څه پیسې ورکړي، په یوه باندې په بله باندې. نو دا هر هغه څه دي چې د افغان کډوالو سره کیږي د پاکستان کې، او پاکستان د دې سره په ډول هر یو نو په ډول استفاده کوي. یا دغه افغانان د دې لپاره یو پاکستان کې اوسېږي اسانه ټارګټ دی، یا یو اسانه ټیکټیکس دي چې هغه استعمالوي پاکستان. افغانان ډېر زیات د ټیم په ښه وضعیت کې تیر کړی دي، ښه زندګیانې لري. یعنې دا سیم افغانان شته چې هغه د افغانستان یو اسناد نه لري، پاکستان کې میشت، خپل زندګي کوي. نو هغه ته د سټیټلس بغیر ملکی افغانان هم ویلای شي. او دلته هغه افغانان پښتانه چې دوی په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالاتو کې دوی زندگی کوي، د دې تر مابین فرق کول چې آیا دا اوس افغانستان دی یا د پاکستان. هم په دې عزت کې په پېښور کې کوم وګورو، فیضی صاحب جو اوس چې کوم دوی دغه وکړه، چې کوم د پی ټی آی د درنې مابا د شپږم نومبر دا هم دغه، یعنی چې د پښتو ژبې په ویل د نیوی چې ته افغانی او دلته د پی ټی آی په جلسه کې یا دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لوې، نو دا به نیوی په هغه کې ډېر افغانان ونیول. دا هم یو ګناه و، دا هغه د پاکستان په سیاست کې هیڅ هم کردار. بیا هم د دوی په زور زبردستي د دوی ویډیو وکړې، د دوی خورو ته ولاړه، دوی نیول، گرفتار شو. دا هر هغه څه دي چې د افغانانو سره کیږي د پاکستان د خپل شخصي ګټو او ندی سره دا چلن کوي.
کاکړ صاحب، د تاسو خبرو داسې معلومیږي چې پاکستان د افغان کډوالو دغه مسله یو څه سیاسي کړې ده. او سیاسي ګټه و نه اخلي. لوی دلیل به څه کېدای شي ولې پاکستان داسې وضعیت ډیر جدي کړی دی افغان کډوالو سره؟ حال دا چې تاسو ویل اکثره کسان چې نیول کېږي بې ګناه دي.
پاکستان د افغانستان سره یوه غټه مسله د ټي ټي پي لري چې هغه روانه. کله چې ټي ټي پي باندې د پاکستان د عسکرو سره دلی جنګونه زیات سي، حملې زیاتې سي، بیا دغه افغانان په نقشه کېږي. موږ په پاکستان کې دلته داسې خبرونه اورو هر ورځ چې هغه کې دا ویل کېږي چې نن یو افغان دهشتګرد خارج مړ شو، نن افغان په دا حمله کې ملوث و، هغه مړ شو. دغه شی چې کوم دی، دغه افغانان دماغي طور یعنی مینټلي افغانان ډېر زیات ټارچر کړي یا ارګیس کړي په دې باندې چې افغانۍ دلته دهشتګرد وي. نو بیا خو چې که دلته دیارلس لکه افغانان دي، چې هر څومره افغانان دي که هغه قانوني دي که غیر قانوني دي، هغه د بیا د دیزي افغانستان وګړي په دی نظر ګوري چې آیا دا دهشتګردان دي ګرده دی ومن. او دلته چې ما پخپله لیدلی دي، پولیس دغه افغانانو ته په داسې طور ګوري یا دوی ګرده دهشتګرد دي، ګرده دلته په پاکستان کې راغلي دي د پاکستان سره جنګ. د بل اړخه که موږ وګورو، د افغانانو دلته په پاکستان کې ډېر ښایسته زندګي کړې ده، باعزت ژوند یې کړی دی. د پاکستان په ترقۍ کې دې خلکو ډېر غټ لاس، دې خلکو په هر کوڅه په هر کلي کې په هر ښار کې د دې خلکو محنت مزدوري شوې. دې خلکو دلته دې ملک ته یو پوره نیمه زندګي سره زیات ټایم ورکړی دی، اولادونه یې د دې ټیپ تېر کړی دی. د دوی سله نن دا ملاوېدل یا دوی ته نن دا ویل چې تی دهشتګردان یاست، تی د دهشتګردانو سره تعلقات دي، یعنی ایز ای جنرال یو نیشن دا کنسیډر کول چې دا ټررسټ دی. دا خبره نن و افغان کډوالو مهاجرینو ته ستونزمنه ده. دغه شی چې کوم دی ډېر په دې باندې فشار یا دی،
یعنی تاسو درس وایي چې دا یوازې تور لګول دي په کډوالو چې هلته ژوند کوي؟
نه، سم وایي چې په دې کې به څومره صداقت یو خو یو شی د دهشتګرد یوه باونډري، یو بارډر، یو مذهب، یو ذات نشته. دهشتګرد دهشتګرد باید چې دهشتګرد ته دهشتګرد په نظر وکتل سي، نه د یو قوم، نه د یو زبان، نه د یو ملک په نظر ورته وکتل سي. په امریکا کې دهشتګردي کېږي، آیا دغه دهشتګردان صرف مسلمانان یا دغه دهشتګردان صرف د ایشیا؟ خو نه دي. دغسې یو ملک ته دا ویل دا ډېر دوی سره ناروا سلوک دی، او د دوی سره د دنیا د هر چې کوم انټرنیشنل لاز دی د هغه خلاف ورزي ده. او د افغانان باندې یو فشار راوړل دی چې ګوند دوی بس یو رقم بلیک میل دی.
سره دې چې پاکستان تل ویل دي چې هغه کسان چې اسناد نه لري هغې توقف کېږي یا نیول کېږي، اوس خو هلته په زرګونو کسان دي چې په پاکستان کې اوسېږي، کېدای شي کې زیات یا زرګونو کسان اسناد ونه لري، نو دوی ټول باید ونیول شي؟ دا د حل لار ده؟
هېڅکله نه. که چېرې په دغه افغانانو باندې، زما دا شخصي نظر دی، په دې باندې داسې یو دم پاکستان کریکډاون وکړي، دا خلک ګرده ونیسي، دا افغانان به څه کوي؟ ورته خو افغانستان د ځینې افغانان دي چې هغه نشي تلی، هغه به هلته سیاسي وضعیت خراب دی، هلته معاشي وضعیت په افغانستان کې دونه نه دی برابر چې موږ وایو چې دغه په لکاو افغانان دي په یوه ورځ دورې ولاړ شي، نو دوی بیا هلته ځان ته د هر شي زمینه برابره کړي. ممکنه نه ده. د پاکستان غونتې، د امریکې غونتې ملک هم وایي چې زه دلته جاب انامپلایمنټ زیات دی، دلته نور څه زیات دي. نو دا هغه یو سیستم یې نه شي برداشتولی دونه یو دم افغان ریفیوجیز. بیا به دوی څه چم کوي؟ بیا به دوی په غیر قانوني لاره اروپا ته ځي، بیا به دوی د دهشتګردانو سره میلاویږي، بیا به په دهشتګردۍ کې ظاهره خبره ده چې هغه چې تنګ آمد په جنګ آمد، چې دوی به دغه کېږي، بې کوره کېږي، بیا به دوی وتښتي، بیا به دوی جنګونه کوي، بیا به دوی په پاکستان کې چې کوم په افغانستان کې داعش دی، دا هغه ملګرتیا به کوي، بیا به په پاکستان کې د بلوچستان ملګرتیا کوي چې هغه د پاکستان په خلاف توپک اخیستی دی، بیا به دوی ټي ټي پي لري بل چې د خپل ځان د ډوډۍ ورځې بندوبست په اولاد ته کوي. نو دا به چیرې ځي؟ ظاهره خبره دا خو په لوی لاس باندې دا دوه ملکونه بلکې امریکا چې اوس کوم دغه دغه ور سره اوس افغانان باندې دا ویزه باندې کې پی 1 پی 2 دا ځینې خبره دا خلک وزي دا ټرین خلک دي دا به یو ملک جنگیش د دې خلکو په لاسو ورځي چې هغه بیا دا هغه خپل شخصي ګټ کې د تنظیمو په لاسو ورځي دا هغه سره دی یو پرایوټ ارمی کوئی فوج وي دا هغه کې به جنگیش دا هر هغه څه چې دا افغانان نقصان کوي
کاکر صاحب سورس باندې ځ خبرونه هم راځي چې یو شوی کسان په چې پاکستان کې په زندانونو کې دي او کډوال دي هغه خوشی کیږي او افغانستان ته لیږل کیږي بل خوا بیا هلته تاسو راپور ورک یا معلومات ورکړه چې لاوس هم کسان هر ورځ نیول کیږي د یو خوا نیول کیږي او بل خوا دیو بیرته خوشی کیږي دا دوه مسلې څنګه سره کېدای شي یا څنګه سره امکان لري ولی دا مسله په اصطلاح زما مطلب پوښتنه چې د کډوالو نیول نه درول کی تر څو کسان چې په توقیف کې دي یا په زندانونو کې هغه خلاص شي او مسله هواره شي
زبتان د پیزي صاحب یو کښنه یې بسیار لرکم په پاکستان کې په کال 2020 خالي په سند ایالات کې په چارواکو ته دوه څلور اشاریه 15 ملیون روپۍ ورکول شوې دي یعنی څلور نیم ارب روپۍ ورکول شوې دي چې تاسو د افغانانو ونسي او د ډیپورټ کې په جبري تور یا د افغانانو مخنیوي وکړي نو چې دا رقم پیسې و چارواکو ته ورکول کیږي نو هغه به بیا چیرې دا ختموي ظاهره خبره ده چې ختم شي نو خو داسې ودرېد خوله یې ودرېد نو که داسې پیسې ورکول کیږي او په دې کې داسې خرد برد کیږي نو ظاهره خبره ده دا خو به بیا نیول کیږي په جلو کې به وي او بیا به بیا څه ډیپورټ کیږي څو عمر به چې پیسې بیا بیا به څه فنډ باندې اخلي دا زما په اندازه باندې چې دا کوم څه څه نیول کیږي دا د دې د وجې د څه پیسې هم دوی باندې اخلي په پاکستان کې چې کوم چارواکي دي یا دا لنډمهاله کیمپونه چلیږي او بل خبره دا چې دوی هم خپل ګټې دي چې دریږي نه داسې افغانان ونیول
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
اوستاسو معلومات څه دي چې په پاکستان کې په مختلفو ایالتونو کې څومره کسان نیول شوي دي په زندانونو کې دي
دومره افغانان اوس دا ټیم نه دي بندیان پسند کې څلور کسه د افغان پتور د یعنی د کارډ نه لرونکو پتور باندې بندیان دي په اسلام آباد کې چې کوم بندیان ولا هغه هم یو کم دی ولې چې هغه ته اف آی آر کم او ډیپورټیشن دا چې کوم لاندې په حال کې پوته وړل کیږي دا رقم په پنجاب په کے پی کیو په بلوچستان کې چې کوم دی هم څه بندیان خو داسې وګڼه چې ګرسه ډېر کم نور هغه افغانان بندیان هم شته چې دلته په نورو تورو سره ککړي نو پسند کې یوازې تقریبا بلس کسه داسې افغانان دي چې په کارډ نه لرونکي په تور او نور هم داسې جرمونه دي خپل کاو دلې اوسېږي خامخا به څه جام بوم کیږي جدل بوم کیږي هغه کې څو کې هم بندیان ستاسو
تاسو مخکې د هغه کسانو یادونه هم وکړه چې نورو هیوادونو ته په ځانګړې توګه امریکا ته د راتګ هیله لري چې قضیې کیسونه لري لکه پی وان پی ټو یا د ځانګړو ویزو کیسونه چې سایبي باندې مشهور دي لري د دغو خلکو وضعیت اوس څنګه دی ځکه چې تاسو خبر یاست د امریکا ولسمشر دی او فرمان له مخې تر راتلونکو نوي ورځو پورې د مهاجرت پروسه ځنډولې ده دوی باندې د خبر څومره تاثیر کړی دی او هغه سره څنګه وضعیت یا چلن کیږي اوس پاکستان کې شاکستان دي
زه په خپله شخصا دا نظر لرم چې دا خلکو سره په دوی لاس باندې ډېره غټه دوکه به وسي که چېرې داسې دا پروسې مختلف نه وړی نه د دوی اپلیکیشنان مخته نه شي پروسیډ دویمه خبره دغه افغانان د دا ټایم مینټلي دوی ډېر ټارچر دي دماغي طور ډېر خراب دي د هغه سره سات سات دوی خپل کاروبار کور زندگی پروفیشنل لایف چې کوم مقرره یې د لاسه وکړې په دغه وطن په درو کال سرایستي چې موږ به امریکې ته ځو نو که چېرې امریکې هغه دروازه بندې وتړله دغه افغانان به د ډېر غټ نقصان سره مخامخ شي او دغه افغانان دلته نن سبا په کراچي د اسلام آباد سره د پنډنګ سیستر کېږي دوی اول پلان پیدا دی چې و خیبر پښتونخوا او پنجاب سیمو ته دوی هلته ځای پر ځای شي د هغه بعد بیا افغانستان ته ډیپورټ کړل که چیرې داسې له دوی سره وسي چې لکه څنګه چې پلان دی یا امریکا د دې بندې دغه ویزې بندې کړي دا خلک به حتماً ډېر زیات د دې سره وځپل شي او ډېر زیات مالي او ځاني مینټلي نقصان به دوی ورسره وسي
دا سره پهونه هم راغلی دي چې د تا خبر څخه وروسته یو شمه نړیوال ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې یو ان سی آر ده هم په یو شکل باندې د وسره همکاري نه کوي ساس معلومات څه دي
یو ان سی آر څه همیشه چې موږ پښتنه وو یا خو د دې څه د خلکو کمی یا د دې سره د پیسو کمی یا د دې شکایت دای چې افغانانو لراغلي نه دي یو ان سی آر چې کوم دلته آی او ایم دی یا شارپ دی یعنی هغه د افغانانو ایس ایس یو د پی آر کارت کارونه کوي در ډیر اند کوي دی هغه خپل چې کوم مسولیت دی هغه زه دا بلم چې دی نه دی پوره کړی نه سموالی چې دی سره کوم ستونزې د پیسو دی نه لري فند نه لري څه دی خو چې دی افغانانو راغلي دی دی بس هغه د یو امید علاوه بل شی نه دی کړی چې بس خدای به خیر کړي بس په دا دغه باندې لکړي دي دلته افغانان په کراچي کې پسند کې په پاکستان کې دا ټایم ورک دي چې هغه اے سی سی اف یو آر کارډونه لري په دا دروازه سپېره دی او چا نه دی کړی نه پی راکړي دي نه پښتنه کړې ده نه محکمو ته پېښ کړې دي که چېرې دا افغانان ورک دي یا دا افغانان څه جرم کړی دي محکمو ته به دا خو د یو ان ایچ سی آر د هومن رایټس کوم ذمہ داریاں کی راضی اور ذمہ داری دا چې د دې پروټیکشن وي د دې ایجوکیشن ورک د دې هیلث ورک د دې هغه چې کوم سکلز دي د زندګۍ د تیرولو هغه وخت هغه سکلز او هغه شی هم د افغانان ته نه کول څو اوس هغه د بیلچې کار کوي هغه د روزانه تیاری کار کوي نو یو ان ایچ سی آر ډېر هند پوری خپل مسؤلیت نه دی
سره له دې چې اکثره وخت چې موږ سره خبرې کړې دي کډوالو سره د همکارۍ ټټر وهلې دی وایي چې موږ سره همکاري کړل خو یو بله پوښتنه چې د دوی د ژوند په اړه ده که چېرته هغه کسان چې اوس بیرته په اصطلاح په یو شکل باندې افغانستان ته لیږل کېږي که هغه زور پکې شامل وي او هغه کسان چې افغانستان د ژوند پاته د ژوند په خطر کې وو پام دی پلمه باندې راوتی دی افغانستان او به ته ولېګل شي نو دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده ځکه دې کې ځینې کسان هم شامل دي چې په اصطلاح طالبان مخالف دي او دوی هم دې ویر نه وایي چې موږ نشته لري افغانستان ته داسې دغه
کول پروډکشن کول چې افغان طالبان افغان حکومت به د دې سره څه چلن وکړي ډیره ګرانه ده او بل خبره دغه افغانان د هغه ځای ته راغلي وو په دې تمه باندې چې موږ به په پاکستان سره امریکې ته ځو که دوی نه ولاړو په افغانستان کې خو ډېر دې ته یو جنرال دغه سره دې ته عام معافه سره ده. نو زما نه دی خیال چې دوی به دورې داسې بد چلن ورسره وسي یا به د دوی سره په افغانستان کې بد سلوک وسي. ها یو هغه یي چې ډېر زیات شخصي خلک یې مړه کړي یا شخصي خلکو ته زیان رسولی، هغو خو به په دوی باندې عریضه کوي. خو حکومت چې کوم دی هغه د طالبانو حکومت دی، طالبان د غیبي خبرې خلک دي او چې کومه خبره وکړي بیا خبره تر ډېره انده پورې پر هغه باندې ولاړې. نو انشاءالله که چېرې دوی ولاړ شي یا دوی امریکې له نسي ولاړ، په افغانستان کې به انشاءالله د دوی سره داسې چلن نه شي وک چې کوم د دوی سوچ دی یا کوم دوی بیره ده یا خوف یې په زړه کې.
کاکا صاحب تاسو معلومات لري هغه کسان چې په پاکستان کې دي او د پی 1 پی 2 یا ایس آی وی کیسونه لري شمیر څو کسان ته رسیږي؟
داس ایگزیکټ ډیټا خو د ما سره نستر سره خو دا ایگزیکټ ډیټا چې کومه ده د امریکای او د پاکستان حکومت سره ورسره ده چې بلل کیږي چې دا د 500 کو د شپږ زرو کو د اته د زرو کو دي دومره افغانان چې کوم دي په اسلام آباد کې میشتي او نه منتظر دي چې اروپا او امریکا ته ولاړ شي.
الله کارتب د یو شمیر کسان چې په پاکستان کې پاتې دي زیات وخت وشو تقریبا درې کاله د چاشي یا دوه کاله شوي دي، دیو دا ورځنه ژوند هلته څنګه تیرې؟ په دې کې ځکه ځینې کسان شامل دي چې ورسره هېڅ مرستې نه کېږي او په خپله باید ژوند په خپله تیر کړي، دیو په ورځنه ژوند څنګه تیرې؟
بس د خپلوانو پیسې راغوښتي، یو څه پیسې د تیر وخت پټخه پټه کړې په هغه باندې زندگی تیرول دي، یا ځینې چا ته خواست کړی چې امریکا ته ولاړ سم پیسې به در نه راوستم پور کړی، دغسې خپل زندگی او چلن کوي. د سبا پتا د ښه سبا پتا مې دي یا آینده به مې ښایي او امریکا به موږ ژر تر ژره راوغواړي، خو د دې سره چې کوم وضعیت کېږي یا د امریکې د نوي ډونالډ ټرمپ د کوم فرمان د مخه چې د دې سره کوم ویزې ځنډېدلې ډېرې تشویشناکه دي، دوی فاران ډېر په بد وضعیت کې دي. په تمه به چې کوم پیسې شی درلودې خلاصې شولې، په نن په سبا یا به د افغانستان د اسلام آباد ځي افغانستان ته ورته یا به ورته یو بل ملک ته ځان برابرې پاسپورټ ویزا چې ولاړ شي. نو مصیبت خو ډېرې دي، ستونزې خو لرې دي.
تاسو په خپله د مدافع وکیل په توګه چې تاسو ته ډېره ځورونکې ده په کډوالو په برخه کې چې تاسو سره په دې تقریبا دریو کلونو کې سره مخامخ شوي یاست،
غټه خبره کوم د افغان ایډنټیټي ده، یعنی شخصیت دی د افغان چې کوم هغه نوم دی هغه دلته وچاته وراخستل او څوک د دې سره شنه کول په نسبت هغه قومونه چې په پاکستان کې د پښتانه علاوه پراته دي، هغه ډېره ضرورونکې ده چې دا خو افغانۍ دي. ایا افغانۍ خدای نه لري، افغانۍ هومن رایټس یا چې کوم بشري حقونه دي د هغه په لاندې نه راځي. افغانۍ په پاکستان کې چې د دې سره کوم چلند دی یا د افغانۍ په نوم باندې چې کوم تور دی هغه ډېر زیات ضرورونکې دی. ماته په خپل افغانۍ همیشه یو با عزت با توره ننګیالی قوم تیر شوی دی. دا خلک د هغه ټایم کوم د سلونو کلونو مخکې چې کوم د پښتنو نیکګانو پر دوی حکومت کړی دی هغه غچ هغه عناد او بغض یې ورته په زړه کې دي. اوس نن هم دی وایي چې دا خو پښتون دی یا تو پټان دی. نو دا چې کوم لفظ دی د خان د پټان داسې کوي تعصبي ژبه کې ورته ویل یا د دوی کیس یا د دوی هغه چې کومه ستونزې هغه ته داسې دی کتل چې یعنې دا خو په حیثیت یو درېمو څلورمې درجې پښتون دی. دا شی لږ ډېر زیات دردونکی او ستونزمن دی ماته په خپله. او د دوی چې کوم خپل چې دوی خپله هم تعلیم یافته نه دي، د دوی سره د تعلیم او د ژبې د چې کوم هغه لاچارګي ده هغه شی دردمند. زیاتره افغانان چې په پاکستان کې ټیم تیر کړی دی هغه مکتب ته نه دي تللي، هغه څه شی ویلی نیس په لاره یې واسطه د لاس مې نیسي هغه زه ته بیا دا شی به دوی ماته په خپله ډېر زیات دردونکي د دوی بېغوري د دوی چې کوم وضعیت دی هغه لږ دردونکي.
کاکر صاحب ته خنړی وال سازمان نشته نه وال ټول نشته دغه سی او طبيعي زبر په سنستانه وک کاکر صاحب ته خنړی وال سازمان نه نه وال ټول نشته دغه سی او طبيعي چلن د مخلیوی لپاره دوت کول شي او آیا تر اوسه پورې نړیوالو د افغانانو غږ اوریدلی که نه؟
نړیوال چې په کوم وخت کې دلته بارملکیان وه هغه ډېر ښه او ډېر همدله خلک وه. بیا چې کله وضعیت خراب شو دهشتګردي شوه نو هغه ګرده په انډور کار کوي، یعنی هغه د کمرو د دفترانو نه راوځي، کار یې ملکي وګړو ته ملکي دغه ته په لاس ورکوي، افسرانو ته په لاس ورکوي. هغه افسران چې کوم دي هغه خو تا ته در معلوم دي چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغه اوسې. نو چې کوم پاکستاني د افسران دي د هغو چلن کوي کار ځنډه وه، پیسې بغیر پبلیک پیسې در څو نه اخیستې در هغوی کار مه کوه، او د خپل شخصي ګټې هغسې غمخواره نه دي لکه څنګه چې هغه غیر ملکیان وه. نو زه وایم چې باید غیر ملکیان په فیلډ کې هم راځي، دوی پخپله د دې خلکو وضعیت وویني، دوی باید چې پخپله د دې خلکو سره وویني، د دې خلکو مصیبتو ته وګوري. بیا به زه هم انشاءالله د دې هغه مسؤلیت چې کوم دی تر ډېره حده پورې دوی نور به ووایي چې یاره ادا یې کړه. د دفتره سه د چا، د ایسي سه د چا، د موټره سه د چا، د حالات معلومول ډېر مشکل کار، هسې نه معلومېږي چې خپل ورغلی نه د دې سره دي یا د دوی په لیول باندې راغلی نه د دې حالات ته کتنه نه.
کاکړ صاحب د اوسني وضعیت د خکول لپاره یا د کډوالو د وضعیت د خکول لپاره څه کول پکار دي او څنګه کول شو چې دغه ستونزې په اصطلاح هوارې کړو تر څو افغانان چې د کډوالۍ ژوند په پاکستان کې تېرې ستونزې هوارې شي او هغه کسان چې غواړي بهرني هیوادونو ته لاړ شي خپل هدف ته ورسیږي؟
اول خبره دا چې کوم افغانان دلته پاکستان ته راغوښتل شوي وو چې موږ دوی به امریکې یا اروپا ته وګرو، هغه باید چې ژر تر ژره دغه افغانان خپلو ملکو ته دوی پروسس ورتیز کړي او دوی واستوي خپلو ملکو ته او خپلو ملکو ته یې راوغواړي. دویم په پاکستان کې چې کوم افغانان پیدا شوي دي، کوم افغانانو دلې په شلو دېرش کاله تېر کړي دي، هغه افغانانو ته باید چې د پاکستان شناختي کارډ ورکول شي. دریم هغه افغانان چې غواړي په خپل ملک ته بیرته ولاړ شي، خواهش دي د هغه افغانانو سره دونه مرسته وسي چې دوی افغانستان ته ولاړ شي، هلته کرونده ولري، هلته برما ولري، هلته دورې دوی د خپل دکان و چې هر شی زده یې د هغه د اخلاص کې د خپله زندګي په عزت او په ویاړ دورې تېره کړي. او دغه افغانان چې کوم په پاکستان کې ټیم غواړي نور غواړي په د څلوېښتو کالو میلمه په یوه کالو په یو نیم کالو په دې باندې دلته خپل کاروبار نه شي ختمولی، دوی ته دونه ټیم ورکولی شي چې دوی خپل کاروبار ډېر ښه سره راوینډ اپ کړي یا سره راټول کړي افغانستان ته بېرته ولاړ شي، هلته خپل کاروبار د هغه رقم شروع کړي. دا رقم نه چې ته د ده سه ډاکټر وګرځوه، موټر وګرځوه، میړ وګرځوه او د دوه لاسه واستوه، لکه موږ دوی پر کال 2024 کې دا ولید، په 2024 کې مو ولید. دغسې چلن چې کوم دی هغه ملمستیا هم خراب وي، هغه تعلقات و، هغه مسلمانی و، هغه یو همسایه ملک هغه چې کوم رابطې دي هغه هم خراب.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل صدیق الله کاکړ صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل نظر وړاندې کړ.
مننه ډېر کور مودان علامه عزت.
قدرمن دوستانو دا وزمنګ د دې ونې ځانګړي مرکه تاسو سره ملګرتیا هم ډیره مننه، تر بیا ښه چاري. I'm not afraid to die.
آموزش تاریخ با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی، افزایش نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. فیلم های ثبت شده توسط تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند دانش آموزان مکاتب را در یادگیری مضمون تاریخ کمک کند. در فستیوال فیلم ها موسوم به تریبیکا که در شهر نیویورک برگزار شد، فیلمسازان فیلم های الهام بخش را نمایش دادند که روی واقعیت های کنونی و تاریخی ساخته شدند. با گفته کارشناسان، فیلم هایی که توسط تکنولوژی واقعیت مجازی ساخته شده است، آموزش مضمون تاریخ را در مکاتب آسان‌تر می‌سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند به صنف های مکاتب راه پیدا کند؟ با توجه به فیلم ها که در فستیوال موسوم به تریبیکا نمایش داده شد و قصه های آنها از واقعات کنونی و تاریخی الهام گرفته است، راه یافتن تکنولوژی واقعیت مجازی به مکاتب ممکن به نظر می رسد.
دستگاه های نمایش واقعیت مجازی وسایل خوب برای آموزش هستند. شما می توانید با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی در تصاویر قوطه‌ور شوید و درباره تاریخ و نظام شمسی بیاموزید.
در فیلم متهم شماره دو والتر سیزولو از صدای ثبت شده واقعی در جریان محاکمه موسوم به ریوونیا تریل که در نتیجه آن نلسن مندیلا و سیزولو فعال ضد اپارتاید زندانی شدند استفاده شده است.
تکنولوژی واقعیت مجازی شگفت‌انگیز است، زیرا به شما اجازه می‌دهد طور قصه را احساس کنید که متن به تنهایی ممکن این کار را نتواند.
فیلم 12 ثانیه شلیک با استفاده از انیمیشن 360 درجه ساخته شده است و در آن تلاش شده است موضوع حمله مسلحانه بر مکاتب بیان شود.
ما خواستیم داستان را از دید یک کودک بیان کنیم. در جهان آنها همه چیز روشن و رنگارنگ است.
این تکنولوژی می تواند وسیله برای بررسی زمانهای مختلف پر از آشوب باشد. در فیلم اش 68، ریکس میلر و بات هوبرت عصر انقلاب حقوق مدنی در امریکا را از دید تنیس باز مشهور سیاه پوست آرتور اش بیان می کنند.
او برای برنده شدن در رقابت‌های باز تنیس ایالات متحده در سال 1968 به شدت تحت فشار قرار داشت، زیرا تمام اعضای باشگاه سفید پوستان بودند.
این یک راهکار جدید برای آموختن از گذشته است و کارگردانان مثل کریس لنگ با مؤسسات آموزشی مانند پوهنتون نیویورک همکاری می کنند تا تکنولوژی واقعیت مجازی را به مکاتب بیاورند. ولی این تکنولوژی نارسایی های خاص خود را نیز دارد.
این تکنولوژی پرهزینه است، زیرا در جایی که این تکنولوژی امروز قرار دارد شما نیاز به یک کامپیوتر بزرگ دارید و برای مکاتب این کار مشکل است.
با ظهور تکنولوژی سه‌بعدی بخش آموزش متحول شده و آهسته آهسته جای کتاب را فیلم ها می گیرد.
دی امریکا دی کانگرس غړو په دې وروستیو کې د تیرې د پیژندنې د ټکنالوژۍ په اکله بحث وکړ. په امریکا کې د قانون نافذونکي ادارې وایي دغه ټکنالوژي د شکمنو مجرمینو په پیژندنه کې او تعقیب کې ورسره مرسته کوي، خو د خصوصي معلوماتو د محرمیت د ساتلو فعالین استدلال کوي چې دغه ټکنالوژي د هغو خلکو خصوصي حریم نقضوي چې له قانون سره سم ژوند کوي. نور تفصیل ریپورټ.
د چاینا موبایل شرکت په دغه اعلان کې کتونکو ته ویل کیږي چې حکومت یې څارنه کوي. په ویډیو کې د 5G قوي انټرنیټ د قوت په بیانولو سره ښودل کیږي چې پولیس له ګڼې ګڼې ډکو واټونو باندې د یو مشکوک کس په لټه کې دي. لا تر اوسه په ویډیو کې ښودل کیدونکې ټکنالوژي په بشپړ توګه نه ده عامه شوې، خو د څیرې د پیژندنې ټکنالوژي چې د نړۍ هیوادونو ورڅخه د خپلو اتباعو د نظارت لپاره کار اخلي د ورځني حقیقي ژوند برخه ګرځېدلې ده، چې د امریکا د کانګرس د غړو اندېښنې هم را پرولیده.
دغه ټکنالوژي د خلکو د محرمیت د حق حقيقي خوندیتوب ته په نکته په ډیره چټکۍ سره د تکامل په حال کې ده.
په دې وروستیو کې په واشنگټن کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو لغړو جوړ یو هیئت د قانون د تنفیذ د فدرالي ادارو د هغه کړنو څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راوست چې تر مخې د 640 میلیون کسان د موټر چلولو جوازونو او پاسپورتونو عکسونو ته په انلاین باندې د دوی له رضایت پرته لاسرسي پیدا کړی وو. No
individual signed off. د خپل جواز د نوي کولو پر وخت هیڅ د کارت رضایت نه دی خوده لی. هغوی داسې کوم سند نه دی لاسلیک کړی چې پکې ویل شوی وي زما معلومات او عکس FBI ته ورکول کېدای شي.
موږ دغو معلوماتو ته لاسرسی د قانون د تنفیذ له ایالتي، سیمه ایزو او فدرالي ادارو د مرستې لپاره یوه ډیره مهمه پروسه ګڼو.
د کانګرس غړي وایي د څیرې د پیژندنې سافټویرونه نواقص لري او د دغو سیستمونو څارونکي چارواکي وایي د قانون تطبیقونکي مراجع په هکله پښتون ته په سستۍ جواب ورکوي.
We reported that the FBI had not assessed.
موږ رپورټ ورکړ چې FBI د دغه سیستمونو صحت نه دی ارزولې. په دې توګه دوی نه پوهیږي چې دغه سیستمونه څومره دقیق دي، خو بیا هم ورڅخه کار اخیستو ته دوام ورکوي.
د خلکو د خصوصي معلوماتو د خوندیتوب ډلې د کانګرس د غړو لخوا د دغه پروسې د شفافیت د غوښتنې له هڅو ملاتړ کوي.
We do have that dialogue.
موږ د هغه ادارو چې د سیری د پیژندنې له سیستمونو نه کار اخلي او خلکو ترمنځ چې په دوی باندې اغیزه کوي دغه موضوع مطرح کړی ده. زه فکر کوم دا په یو ښه طرف لومړی قدم دی او د دې نښه ده چې له دغه ټکنالوژۍ نه باید په امریکا او نورې نړۍ کې د دیموکراسۍ د اساساتو په رعایت سره کار واخیستل شي.
په هوایی ډګرون کې د څیرې د پیژندنې له کاریدونکې ټکنالوژۍ برعکس چې زموږ عکسونه اخلي او ټلیفون مو خلاصوي، دغه ټکنالوژۍ نه هم د معلوماتو د راغونډولو مخکې او نه هم له نورو سره له شریکولو وروسته له خلکو اجازه اخلي، چې دا کار د بحث راپارولی چې آیا په دې کار سره د امریکانو له مدني حقونو سرغړونه کوي که نه.
لندن کې میش د چاپیریال ساتنې د هڅو یو همکار شرکت داسې پردې ډیزاین کړي چې کاربن جذبوي او اکسیجن خارجوي. جوړونکي شرکت دا نوښت د هنر او چاپیریال ساتنې د انجینرۍ یوه نمونه بولي. نور تفصیل ریپورت.
دغه شنه بیولوژیکي جل مواد ژوندۍ الجی ده چې د کاربن په جذبولو سره ژوند کوي او اتموسفیر ته اکسیجن خوشې کوي. د ایکولوژیک سټوډیو له شرکت څخه مارکو پولیتو دغه جل په پردو باندې پم کوي چې وروسته بیا د ودانیو په دیوالونو را وزړول شي.
فوتوسنتیکا یو مصنوعي هابیتات یا هستوګنځای دی چې د ساینوباکتریا د ژوندي کلچر یا کښ کوربتوب کوي. ساینوباکتریا مایکروسکوپي الجیګانې یا کوچنۍ حجرې دي چې د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب د یو ډیر قوي ماشین په توګه کار کوي. دغه حجرې له لمر څخه اخیستل کیدونکي انرژي بدلوي او کاربن او په هوا کې نور ډول ډول غازونه جذبوي.
خاغلی پولیتو وایي یو متر مربع بایوجل په ورځ کې 1.5 ګرامه کاربن جذبوي او 24 ګرامه اکسیجن خوشې کوي. دای او همکارې کلادیو پاسکیرو وایي کاربن یوازې ذخیره کیږي نه، بلکې په بیولوژیکي کتلې باندې بدلیږي چې د نورو شیانو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي.
is not extracted from the air and stored but is transformed.
کاربن یوازې جذبېږي او ذخیره کیږي نه، بلکې د مایکروسکوپي الجی د ودې او فوتوسنتیز په مرحله کې تغیر کوي او په بیولوژیکي کتلې بدلیږي چې د خوړو، طب او درملو په صنعت کې د بیلابیلو مقاصد لپاره ورنه ګټه اخیستل کیدی شي او یا هم خایي د انرژي لپاره ورنه ګټه واخیستل شي.
جل په پرده باندې د ډیر وخت لپاره نه پاتې کیږي، بلکې په هرو دوه اونیو کې باید بدل شي. خو بیا هم پولیتو وایي دغه جل د کاربن د ککړتیا په کمولو کې دومره مؤثر دی چې په ښاري سیمو کې کارول ډیر ګټور دي.
Just to give you a very simple term of comparison.
2 متر مربع پرده د دې ورټیا لري چې د وی لوی ونی په اندازه کاربن جذب کړي. اوس که لوی پرده سره مقایسه کړو نو مؤثرت یې له 1% تر 10% پورې زیاتیږي.
په اروپا کې د ودانیو په دیوالونو د دغو پردو زړولو ته اجازه ورکړل شوې ده او د پاریس ټکنالوژۍ په نندارتون کې هم وښودل شوې. د اندازې او ځای د تقاضا له مخې دغه شرکت کولی شي له $300 نیولې تر $2000 پورې ځانګړې پردې جوړې کړي.
ډېر وختونه غبار له کوچنیو ذرو جوړ وي چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذرې کیدای شي خطرناکې وي. په همدې خاطر د رضاکارانو، ساینس پوهانو یوه ډله د امریکا د ساینس د نیلي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجودې وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي خلکو ته خبرداری ورکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربې په آزمایلو شروع کړي. هغه د خپل خوانځي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذرې آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی، ځکه اوس دلته خلک له موټر وښکته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټر ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نه وي بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنځته کیدونکې ککړه هوا د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټی د خاریان لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدونکې دغه کوچنۍ ذرې دومره کوچنۍ دي چې خلک یې تنفس کوي. شی ویکلسن د جولیان د کیمیا ښوونکي ده.
د دغو ذرو ډیره برخه موټر او لارۍ تولیدوي. د سالت لیک د ښار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره دغه ذرې د دوی د ژوند یوه عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بنده پاتې شي نو د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
د یوتا د پوهنتون کیمیا پوه کریکلی وای دوی د امریکا د ساینس د ملي بنسټ په ملاتړ له رضاکارو ساینس پوهانو سره د هوا د کیفیت د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې ټوله سیمه تر پوښښ لاندې راولي. دوی دغه شبکه ایریو بولي.
موږ په ښوونځیو د زده کوونکو په کورونو او د ښار په بېلابېلو برخو کې سنسرونه لرو. موږ هڅه کوو چې د ارتفاع له مځکې څخه د ډول ډول استفادې او مختلفو اجتماعي او اقتصادي سطحو په نظر کې نیولو سره معلومات راټول کړو.
هدف دا چې د هوا ککړیدونکو ذرې وڅارل شي او معلومات خلکو ته په داسې بڼه وړاندې شي چې اسانه ورباندې پوه شي. جولین د ساينس خپل پروژې ته سنسر د ایر یو له ټیم څخه ترلاسه کړ. دغه ټیم د جولین له خوانځي څخه لیدنه وکړه او زده کوونکو ته ورزده کړه چې د لیګو په نامه د ماشومان د لوبو له بلاکون څخه په څه ډول سنسر نه جوړ کړي. د دغه ټیم ډیر ښوونکي د پوهنتونو محصلین دي. د کترینا لی په څیر یو شمیرې د لومړي کال محصلین دي. هغې د سنسرونو د جوړولو لپاره د لیګو د بلاکونو نمونې ته انکشاف ورکړ.
موږ له بل نظر سره کار پیل کړ. موږ غوښتل چې د لیکو د بلاکونو پر ځای د ټیک ټاک له بکسونو ګټه واخلو، خو وروسته مو فکر وکړ چې د زده کوونکو د پام د ښه جلب لپاره د لیګو بلاکونه ښه دي.
فورد شرکت موترسازی آمریکایی چندین مدل موتر جدید خود را معرفی کرد. موترهای تازه معرفی شده این شرکت شامل موترهای برقی و نیمه برقی می باشد که بیتری آن با برق خانه چارج می شود. برای بیشتر تعریف کنید.
شرکت فورد به این عقیده است که آینده به موترهای برقی تعلق دارد. تمام این موترها تازه تولید شده و شامل مدل‌های کاملا برقی و نیمه برقی می باشد. این موترها راننده های اروپایی را کمک خواهد کرد تا در مناطقی که بر رفت و آمد موترهای عادی محدودیت وضع شده است بدون پرداخت فیس به دلیل آلوده کردن هوا رانندگی کنند.
شما فقط با فشار دادن یک دکمه می توانید انرژی برق را در بطری ذخیره کرده و از ماشین احتراقی برای راندن موتر استفاده کنید و به شهر لندن بروید. سپس وقتی به نزدیک شهر لندن رسیدید می توانید دکمه برق را فشار دهید و بدون تولید دود در محیط شهر رانندگی کنید.
محبوب ترین موتر شرکت فورد در اروپا ترانزیت است و این شرکت با آهستگی می خواهد این موتر را نیمه برقی بسازد. استیو آرمسترانگ مسئول شرکت فورد در اروپا می گوید که این شرکت آماده است تا این موترها را به بازار عرضه کند.
ما با کمک 16 تن از مشتریان ما یک مرحله آزمایش 12 ماهه را در لندن انجام دادیم و درس‌های را که از این آزمایش آموختیم ما را مصمم کرده تا تولید این موترها را در آخر سال آغاز کنیم.
موتر کاملا برقی شرکت فورد در سال 2022 به بازار خواهد آمد.
تمام تکنولوژی ها جدید است. این آخرین نسل از تکنولوژی بیتری، آخرین نسل تکنولوژی موتور برقی و البته که آخرین تکنولوژی ساخته شده در موتور برق از طریق گیرباکس و انجن می باشد.
شرکت فورد میگوید که در حال انکشاف چندین مدل موتر برقی است. موتر واگن مسافربری شرکت فورد که بطری آن مسافت 150 کیلومتر را طی می‌کند و موتر سپورتی که بطری آن مسافت 600 کیلومتر را طی می‌کند نیز در سال 2020 به بازار عرضه خواهد شد.
البته برقی سازی بخش عمده کار صنعت ما در راستای حرکت به سوی کاهش میزان انتشار کربن دای اکساید خواهد بود. بنابراین شما در آینده شاهد خبرهای بیشتر در رابطه به برقی سازی می باشد. سال آینده ما نخستین موتر جیپ مانند کاملا برقی را خواهیم داشت که از موتر سری مستنگ الهام گرفته است.
برای حمایت از موترهای برقی یک اتحادیه شرکت‌های موترسازی در تلاش است تا سال آینده 400 استیشن چارج بیتری را در سرتاسر اروپا ایجاد کند.
قرار است در آینده نزدیک استفاده از موتورهای بدون راننده آغاز شود. اما یکی از نگرانی‌ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های پیشرفته می‌خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید. بگید.
سهولت‌هایی را که موتورهای بدون راننده ادعا می‌کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می‌باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موتورهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده‌های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موتورهای خودران می باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می‌خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل عابران نیز وجود دارد. مردم گاه سریع تر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریع تر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم. مشکل تراکم ترافیک، رفت آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موتورهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیای خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسیکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسانها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده ها رفت و آمد کند.
یک ربات جدید با استفاده از هوش مصنوعی پینگ پونگ بازی می کند و مهارت های جدید این ورزش را به انسان ها می آموزد. انکشاف دهندگان این ربات می گویند که هدف از ساختن آن تعامل با انسان ها و پیام هماهنگی میان انسان ها و ماشین ها است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
فورفس ربات بزرگی است که بسیار به خوبی پینگ پونگ بازی می کند، ولی شگفت آور این است که هدف آن برنده شدن در بازی نیست. این ربات بزرگ طوری برنامه ریزی شده که به بازی ادامه دهد و با کمک هوش مصنوعی مهارت های رقبای خود را که انسان ها هستند بلند ببرد.
ربات اینجا به نمایش گذاشته شده تا نشان دهد که هوش مصنوعی و تکنولوژی روباتیک می تواند مهارت های انسان ها را بلند ببرد.
ربات فورفیس پینگ پونگ بازی می کند، اما کارش بدون نقص نیست.
فورفیس اشتباه می کند زیرا او هم در حال آموزش است. فورفیس الگوریتم هوش مصنوعی می آموزد و تلاش می کند هر بار دوامدار بازی کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. بنابراین هدف بردن بازی نیست. هر قدر دوامدار بازی کند بهتر است، زیرا همین یگانه راهی است که بازیکن می تواند بیشتر تمرین کند.
ربات فورفیس را آمران، شرکت تولید کننده وسایل برقی ژاپنی ساخته است و این شرکت همواره تلاش می کند آن را بهتر سازد. فورفیس امسال به دلیل انکشاف مفاصل آرنج و مچ دست قادر شده است توپ را با چرخش دوباره پرتاب کند.
هرچه بیشتر توپ را با چرخش پرتاب کردم، ربات هم با چرخش توپ را به سوی من میانداخت. فوق العاده و تعجب آور است.
چگونه می شود از این ربات در محیط کار استفاده کرد؟
در این مثال ما ربات های محرک داریم که به هر سو می روند و به انسان های کارمند وسایل و محصولات مورد نیاز را می آورند تا آنها به کار خود ادامه دهند.
این ربات دیگر می داند که مردم کدام کتله مغناطیسی را انتخاب می کنند و همان را برایش می دهد.
در ربات فورفیس از قابلیت سریع گرفتن و گذاشتن برای پینگ پونگ استفاده می کنیم، اما در این ربات از قابلیت گرفتن و گذاشتن سریع برای رساندن مواد مورد نیاز کار می گیریم.
شرکت عمران تاکید می کند که هدف آنها ساختن ربات هایی است که بتوانند انسان ها را کمک کنند، نه اینکه وظایف آنها را اشغال کنند.
ما هیجان زده هستیم تا پیام هماهنگی میان انسان و ماشین ها را بدهیم.
شرکت عمران در رابطه به اینکه قدم بعدی ربات فورفیس چه است چیزی نگفته است.
دی ماکس لیمر په نامه یو کوچنی باروونکی کښتۍ به په نږدې راتلونکي کې د اتلانتیک سمندر له یوې غاړې بلې غاړې ته سفر وکړي. د دغې کښتۍ سفر ځکه ډېره پاملرنه جلب کړې ده چې لومړنۍ خپله چلیدونکې کښتۍ ده چې په دغه ماموریت لیږل کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ماکس لیمر 12 متره اوږده خپله چلیدونکې کښتۍ به ډېر ژر خپل تاریخي سفر پیل کړي. دغه کښتۍ به په کاناډا کې له دې بندر څخه د انګلستان په لور خپل 15 ودانۍ مزل له کوم چلوونکي پرته پیل کړي. اشلی سکیت د دغه کښتۍ له جوړونکي شرکت سی کیت انټرنیشنل سره کار کوي. نوموړی وایي د دغه کښتۍ په شان د خپله چلیدونکو کښتیو له جوړولو څخه هدف دا دی چې انسانان خوندي وساتل شي.
زه فکر نه کوم چې دا ډول کښتۍ به د انسانانو لخوا د چلوونکو کښتۍ ځای په بشپړ ډول ونیسي. تر اوسه هم د انسانانو لخوا ډېرې چلیدونکې کښتۍ په سمندرونو کې په فعالیت بوختې دي. د دې ډول کښتیو مهم هدف دا دی چې انسانان له خطر څخه وژغورل شي. مسؤلیت د دې پروژې مهم هدف دی.
خو له مسؤلیت ورهاخوا د سی کیت له شرکت څخه بن سمپسن وایي داسې کښتۍ چې د عملي ځای ونه لري د کښتیو د ډیزاین په برخه کې یوه نوې لاره پرانیزي.
که چیرې خلک له دغې معادلې وباسو د کنټرول خونې ته ضرورت نه لرو، اشپزخانې ته ضرورت نه لرو، د اوبو لوازمو ته ضرورت نه لرو، ایرکنډیشن ته ضرورت نه لرو، د دغو برخو په لرې کولو سره د کښتۍ اندازه هم خورا کوچنۍ کیږي.
دغه کښتۍ هایبرید انجن لري، په دې معنا چې له تیلو او بیتریو دواړو څخه کار اخلي او د عادي کښتیو په پرتله ډیر لږ تیل مصرفوي. او که چیرې ضرورت پیښ شي، انسانان د رادار او د ارتباطي وسایلو په مرسته کولی شي له لرې واټن څخه یې کنټرول کړي.
What is now available through technology.
په دغه کښتۍ کې د ټکنالوژۍ پر مټ موجودې اسانتیاوې تر ډېره حده په یوې عادي کښتۍ کې له موجودو اسانتیاوو سره مشابهت لري. حتی ویلی شم چې زیاتې هم دي. که تاسو زما شاته عکسونو ته وګورئ، په دې سټیشن کې ناس کنټرولونکي په ژوندۍ بڼه د کښتۍ شاوخوا سیمه ویني. په ډېرو عادي کښتیو کې د کنټرول له خونې د کښتۍ شاوخوا سیمه سمه نه ویني.
د ماکس لیمر کښتۍ نورې خپلې چلیدونکې واسطې لیږدولی شي. هغه وړتیا چې د دغې کښتۍ د اصلي ماموریت یعنی د شل اوشن ډسکوري پرایس په نامه په هغې سیالۍ کې برخه اخیستل و چې هدف یې د سمندر د تل د سروې کولو لپاره د اتوماتو وسیلو جوړول و.
یک لابراتوار در ایالت فلوریدای امریکا با فراهم کردن مکناطیس های مختلف و ساحات بزرگ مکناطیسی دانشمندان را در تحقیقات مختلف کمک می کند. ساینسدانان با استفاده از امکانات این لابراتوار می خواهند اشیای نامرئی را ببینند، ماهیت چیزها را درک کنند و مرزهای دانش علمی را بشکنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از مغناطیس می توان برای سرگرمی در خانه استفاده کرد. در ضمن با آن می توان پژوهش‌های ارزشمند علمی انجام داد.
انواع مختلف مغناطیس ها وجود دارد، مانند مغناطیس های فوق العاده هادی برق، الکترومغناطیس های بزرگ مقاومتی و مغناطیس های ضربی.
گریگ بوی بنجر لابراتوار ملی مغناطیسی را مدیریت می کند و می گوید که مغناطیس های بزرگ موجود در اینجا وسایل خوب برای پژوهش هستند. این لابراتوار که با همکاری بنیاد ملی ساینس امریکا فعالیت می کند، یک مرکز اصلی تحقیقی برای تمام رشته های ساینس می باشد.
من لابراتوار خاص را مدیریت می کنم که ساحه بزرگ مغناطیسی را در اختیار آن عده پژوهشگران قرار می دهد که همه ساله اینجا می آیند و تحقیقات مهم را در زمینه مواد، انرژی و زندگی انجام می دهند.
به گونه مثال، امی مکینا پژوهشگر کیمیا در بخش نفت تمرکز کرده و می خواهد بداند که وقت نفت در محیط منتشر می شود چگونه می توان آن را به طور مؤثر و کم هزینه پاک کرد.
نفت خام هر گوشه جهان متفاوت است. این مخلوط در نتیجه حرارت، فشار و ارگانیسم های مرده به میان می آید. ما ترکیبات نفت خام را در محلول آب تجزیه می کنیم و اندازه آن را به دقت می سنجیم.
برای انجام این کار او از مغناطیس ایون سایکلوترون ریزونانس استفاده می کند و این مغناطیس به حیث یک ترازوی بسیار دقیق مولکولی کار می کند. کوریدین، فیزیکدان پوهنتون کولومبیا، در بخش دیگری این لابراتوار با استفاده از دی سی فیلد فسیلیتی یا ساحه مغناطیسی دی سی می خواهد روی ماده نسبتاً تازه مشتق شده یعنی گرافین تحقیق کند. این یک صفحه مسطح از مولکول های کربن است که شکل یک جال را به خود گرفته است.
این ماده را به هر طور ممکن که تشریح کنید منحصر و فرد است. به آن قوی ترین ماده می گویند. نازک ترین هادی برق است و بهترین ماده انتقال دهنده حرارت می باشد.
این یک ماده غیر معمول است. در واقع فیزیکدانان تا هنوز در تلاشند درباره ساختار و کاربرد آن بیشتر بدانند. انجینران قبل از استفاده گرافین نیاز دارند روی آن خوب تحقیق کنند تا تمام خصوصیات آن را دریابند. آقای دین شامل حدوداً 2000 دانشمند مربوط به مؤسسات مختلف در سراسر جهان می باشد که همه ساله به این لابراتوار می آیند. در این لابراتوار نه تنها در بخش نفت و پترولیم بلکه در بخش های صحت، دواسازی، بیتری سازی، مواد سوخت بیولوژیکی نیز امکان پژوهش های مفید وجود دارد.
لیو چوماخ رئیس ده کاربن دای اکساید گاز لزمکی لند ذخیره کیگی. دغه پروسه اوس ورځ تر بلې ارزانه کیږي او عملی بڼه پیدا کوي. ساینس پوهان هم له همدې تجربې څخه په ګټه اخیستو غواړي چې د مضرو ګازونو د جذب او ذخیره کولو نوې لارې چارې تجربه کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د کاربن د جذبولو یو بل ډول تجربه ده چې د سویس په یو متروکه کان کې د استوګنې سیمو ته نږدې ترسره کیږي. د کاربن د جذب ډېرې عملیې له سمندرونو لاندې او په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک پکې ژوند نه کوي. خو دغه ساینسپوهان په دې باندې تجربه کوي چې ثابته کړي آیا مالګینې اوبه چې کاربن پکې مخلوط دی او دوی د ډبرو په چاکونو کې پمپوي هلته پاتې کیږي که نه.
دغه ډبره یو چاک لري. د دې امکان شته چې کاربن له همدغې در څخه راوځي. موږ غواړو همدې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو.
که چیرې دغه تجربه کامیابه شوه ډېر هیوادونه به وکولی شي چې اضافي کاربن ښارونو ته په نږدې سیمو کې له ځمکې لاندې جوړښتونو کې وساتي.
له ځمکې لاندې د کاربن زیرمتونونه له پخوا موجود دي، خو ټول له ښارونو او د خلکو د اوسېدو له سیمې لرې په سواحلي سیمو د سمندرونو لاندې او دښتو کې موقعیت لري. نوې خبره دا ده چې که یوه ورځ موږ د سویس په شان یوه هیواد کې چې یوه پرنفوسه سیمه ده کاربن ذخیره کړو، باید ځان سره په دې ډاډه شو چې بیرته د ځمکې سر ته راپورته نه شي او د بیلګې په ډول د څښاک اوبه ککړې نه کړي چې دا یو لوی خطر دی.
د گرین پیس له ټولنې څخه د ماتیاس لیګل په څیر د چاپیریال ساتنې فعالان په عمومي ډول د دې ډول نوښتونو ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې نړیوال باید له مشکل څخه د خلاصون لپاره په دې کار بسنه ونه کړي، بلکې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره باید هم هڅې جاري وساتي.
کوم څه چې موږ ورڅخه اندېښنه لرو د دغو ټکنالوژیو انکشاف نه، بلکې د هغو هڅو کموالی دی چې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره ترسره کیږي. دغه دواړه باید په موازي شکل ترسره شي. موږ باید انتشارات په ډیره پیمانه کم کړو. د دې حقیقت ترڅنګ چې باید له دې ډول ټکنالوژیو کار واخلو او انکشاف ته ضرورت هم موجود دی. د ګازونو د تولید موضوع ته هم جدي پاملرنه پکار ده.
په کمپیوټر کې جوړې شوې نمونې وړاندوینه کوي چې د نړۍ د تودوخې درجه به په راتلونکو سلو کلونو کې د 1.8 او 4.0 درجو ترمنځ لوړه شي چې نړیوالو ته به ویجاړوونکې پایلې ولري.
دا د دېونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پک شوي وي د خبرونه پای کې وړم یاد ونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه د سترګې په لارې یو کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې فلم شو تر بیا الله مو ماشي.